د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجله قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د پښتو د خوږ ژبې شاعر عبدالرحیم روغانی په یاد غږیږو. هغه سخ کال د فبروري په 23 له ورپېخې ناروغۍ وفات شو، خپل مینوال یې غمجن کړل او د تللو د قافلې ملګری شو. نوموړي سناسه 70 کاله وړاندې په مټه سوات کې نړۍ ته سترګې غړولې وې، خو د هغوی مشران د دیر د ډوګدارۍ نه کلونه پخوا سوات ته کډه شوي وو. په دیر کې اوس هم د روغانیانو کلی موجود دی او هغوی هلته استوګنه لري. نوموړي د 2012 کال د مې په 1 زموږ همکار هارون باچا ته په سندرو میل خپرونه کې د خپلې زوکړې د ځای ځایګي او د خپلې شاعرۍ د پیلولو په اړه داسې معلومات ورکړو.
زما خو زه پیدا شل مټه علاقه ده سوات. ابتدائی تعلیم بس لسم سینس فرسٹ ڈویژن کو ادا کرنا، پس بیا زما والد سے وہ دا سکول تعلیم نہ خوخو اغه دا وې چې سکول تعلیم څوک کی نه کاتل کی کته جامع زهر ته زینو لګم د خو یو کالک ته برام نه زی او بیا رو سماش پر اسان پوری پرایټ کړو. او په دې دوران کې زه سکول سال مشپګیش کاله ما تدریس سلسله جاری ساتلی و. شعر و شاعری خو زما د دې وړوکوال نو ځکه چې زه په سلورم کې وم، پنځم کې وم، نو ما به استادان ما ته ته په ما پوری سره جوړ کا په دې ما پوری سره جوړ کړم. دا مې یاد دي چې ما ته ګوډه شاعری به ما په هغه وخت کې کوله، خو باقاعده شاعری چې ون زه دا وم اتم نه هم د دې کلاس مې کې زوم چې ما به لیکل او هغه به ما جمع کوله. خو بیا هم د ډېر زمانې په چې ما څه لیکلي نو هغه زمانه بیا ځای شي ورک شو. تقریبا په 84 کې بیا ما دا سوچ را رہے تیرا دا فن خو ما اسم پریدی نا نو ما دا سوچو که تیرا دا یو فن دیو دا یوازی دا سندر دا پارا نده، بلکه دا را دی دا پارا هم ده چیز که دا مخلوق خدا خدمتو کما زما پا زین که سری آغاز خلکو تو رسو ما او سیز دا کوم دا جن پا لارا که نچی آغا سلسلوار دا خلکو تو ران دی کوم دام یو عبادت تین پا دی طریقوانی ما اولانه کتاب نوی نرم او پینزکاله که اولی کرو.
د خوږ ژبې شاعر ارواښاد عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه به زموږ خبرې روانې وي. وروسته درته د هغه د ملګرو ادیبانو او شاعرانو خبرې هم دراورو، خو اوس ته کرن خان په آواز کې د روغانی صاحب دا کلام اورو.
ارمان پیدا کرے پسڑ باندھی بیمار تھی درمان درمان پیدا زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کڑم زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کڑم تئی پتن باندھی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کڑے زئی پیدا کڑم ارمانی تئی ارمان پیدا کڑے زئی پیدا کڑم ارمانی ارمان پیدا کرے سی پسڑ باندھی بیمار تھی درمان درمان پیدا اشنا زمونگا پا تخلیقا کی امتیاست گورا اشنا زمونگا پا تخلیقا کی امتیاست گورا زید مینی جوار گرتی تاوان تاوان پیدا کرے زی پیدا کرو مرمانی دی ارمان پیدا کرے زی پیدا کرو مرمانی.
د کرن خان په واسه مو د عبدالرحیم روغانی کلام اوریده. دا ښاغلی شاعر اوس زموږ په منځ کې نشته، خو یادونه یې ژوندي دي. د هغه اشعار او افکار به تل د پښتو د شعر د قدردانو په ذهنونو کې خپل ځای لري. نوموړي په خپل ژوندونې دا ویلي وو چې د موسیقۍ سره بې حده او بې کچه مینه لري.
موسیقي دا خو قدرتي خبره ده چې یو فنکار کوم چې د فنون لطیفه سره تعلق لري، د دې هر یو فنکار چې د دې ټولو مزاج یو شانې، لکه جمالیاتي ذوق چې وته دا دې ټولو کې یو شانې، او شاعري راغلی هم دا د جمالیاتي ذوق په نتیجه کې. جمالیاتي ذوق خاون چې دی هغه هر یو خاص وخی، د خبرو خاص شاعري ده، دا چې د رنگونو خاص شو، دا ګلونه چمنونه، دا ښکلي ښکلي مناظر، نو دغه شانتي موسیقي چې دا، نو دا لازمي خبره ده چې دا داسې فنکار چې کوم د فنون لطیفه سره تعلق لري هغه به ارومرو فخی، او بلکې داسې به فخی څنګه چې یو موسیقار هغه فخی. نو موسیقي زما ډېره زیاته فخر ده. زما زیات تر ناشناس صاحب آواز زما فخر دی، داسې همایون صاحب شو ټیکی من زخت الکلام اکثر زیات تر کوم ترنم کې وایم، او مال مزرا کوي نو پتن لګی چې نور خل زما آواز فخی او زما کلام فخی، خو برحال
د خبرې دروخه د عبدالرحیم روغانی وی چې اوس ته تاریخ برخه دي. دا چې تل تر تله په خنوم پای خاغلی، نو نن موږ هم د مشال رادیوي مجله کې د نوموړي پر ژوند او کار خبرې کوو. دا هغه د شعر او نثر ګڼ کتابونه چاپ شوي. لومړی کتاب یې په 1992 کال کې چاپ کړو چې اول یې ورته تاریاق نوم غوره کړو، خو بیا وروسته یې نوم بدل کړ او نوې نغمه نامه یې پرې کېښوده. د سوات د سیمې لیکوال، شاعر او کلتوري شخصیت عثمان ولسیار په دېړه مشال لډیو ته داسې ویل:
نو نوې نغمه د روغانی سیم لومړی کتاب چې کوم په 1992 کې چاپ شوی و. روغانی ظاهر د بخیم ټولو ملګرو ذکر وکړو چې د پښتو شاعرۍ کې دا د یو ځانګړي اسلوب شاعر و. هغه یو رجحان ساز شاعر و، ډېر زیات د خپل انداز یو شاعر و چې هغه پښتنو ته نوي فکرونه هم راوړي دي، او بل زاړه فکرونه هم هغه په نوي پیرایې کې پیش کړي دي. د هغه اسلوب چې دی ځانګړی اسلوب دی، په هغې باندې چا اثر نشته زیات، که اثر دی نو هغه د خپل اولس او د خپل اولسي فکر یا د اولسي شاعرۍ د اسلوب اثر و. په فني حواله باندې د هغه شاعري ډېره زیاته منوره، ډېره خوندوره شاعري ده. خو دې سره سره د روغانی صاحب چې کوم بنیادي کار کړی هغه په فکري حواله دی، چې هغه د طنز او مزاح په شکل کې زموږ د ټولنې، زموږ د سماج، د پښتون قوم د دې هغه ستونزې چې دي هغه په ډېر ښه انداز کې هغه مخې ته راوستي، او د دې بد خصلتونه چې کوم دي هغه یې غندلي هم دي، او هغه یې په ډېره ښه طریقه د هغه اسلام کړی ده. نو روغانی یقینا چې د پښتو ادب په هغه باندې یتیم شو، او د روغانی صاحب دغه چې کوم ده خلا یا دغه تشه چې ده دا به پوره نه شي، خو بهرحال بیا هم د ویاړ خبره ده چې روغانی صاحب کوم شاعري کړې ده، دا به په صدو صدو پورې ژوندی، هغه فکر به ژوندی، هغه اسلوب به ژوندی، او د هغې سره ظاهر ده چې د روغانی صاحب نوم به هم ژوندی.
د نوې نغمې تر څنګ د عبدالرحیم روغانی نور کتابونه هم چاپ شوي چې زوریدلي احساسات، سندریز احساس، خودغرض، د رڼا ساسکي، سندرې او خبرې او قربانه خیالونه د یادولو وړ دي. د هغه کتاب خودغرض په 2019 کال کې په لندن کې په انګریزي ژبه هم چاپ شوی چې د سیکرټ سپیرټ آف سیلفیشنس نومیږي، او په آنلاین یا پر لیکه د خرڅلاو لپاره اوس هم په امازون بازار کې موجود دی. دا کتاب د لندن یونایټیډ پی سي ادارې خپور کړی، او له پښتو عبدالقاسم سواتی او پروفیسر رحم غنی انګریزي ته اړولی دی. د خبرونې په دې برخه کې د هارون باچا په غږ کې د عبدالرحیم روغانی له دې ښکلي غزل نه خوند اخلو.
هغه سرور هغه بد نور تماشی تکینو تماشی تکینو اس بد نور تماشی تکینو
او سیاله لاړې اغه سرور هغه ټاله ټاله اغه سرور هغه ټاله
دواز د هارون بادشاه او دا کلام د عبدالرحیم روغانی و. زمونږ د خوږ ژبې شاعر د 2021 کال د فبروري په 23مه د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شو او د سوات په ګلکده کې خاورو ته وسپارل شو. هغه سوات چې د پرې مین و او په یو شعر کې داسې یاد کړی و چې بیا چې شي تازه زړه یادونه روغانی ته، خدای د سوات ته راوله د سوات په بهانه. د مشال راډیوي مجلې ته غوږی چې دا ځل پکې دروخه د عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه معلومات او د هغه د ملګرو فرهنګیانو تاثرات اوري. د دې خپرونې په جوړولو کې په سوات کې د مشال راډیو همکار نیاز احمد خان موږ سره مرسته کړې ده چې مننه ترې کوو. روغانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې قطعې زیاتې لیکلې دي. کلونه پخوا په نوخار کې د یوې مشاعرې پر مهال چې هغه خلکو ته خپلې ترسکونې قطعې یا سلوریزی اورولې، نو د هغې مشاعرې مشرانو په شریکه نوموړي ته د بابا قطعه خطاب ورکړو. اوس هغه په همدې نوم هم یوه پیژندګلوي لري، خو لیکوال او څېړونکي همایون مسعود وایي د روغانی شاعري یوازې تر قطعو پورې محدوده نه وه.
ظاهره خبره ده چې خدای بخښلی روغانی صاحب چې هغه د لیور سیراسیس د وجې نه چې دی نو د یو اوږدې بیماری تیرول نه پس چې دی نو هغه وفات شو، نو په هر مجلس او په هر محفل کې چې دی هغه به د هغوی ډېره کمی به محسوس کیږي. او دغه خلا ده چې په پیړو پیړو باندې په سوات کې بل څوک داسې نابغه شاعر چې دی نو هغه ډکه نه کړی کی. زه به د هغه په حواله باندې یوه زاویه راواخلم چې هغه خو د ډېر د ځانګړي شخصیت مالکو خلکو چې دی هغه بابای قطعه ته محدود کړی و، خو نه هغه یوازې دا چې بابای قطعه و، خو هغه چې په فرانس کې چې دی نو دغه مونږ دغه د سیټایر په وجه باندې چې د سیټایر په جبه باندې هغه د خپل قوم چې دی اقام هغه مسائل چې دی نو اجاګر کړی دي، نو بهشکه چې دی نو هغه د فرانس د بولټیر نه کم شخصیت نه و.
لیکوال شاعر ژباړن او د قانوني چارو په توله ایډوکیټ وای روغانی په انسانیت مین شاعر.
نو بس روغانی صاحب خو یو جنون شاعر او داسې دغه په شخصیت کې ډېر زیات خوبای وي خو کمی چې هغه دومره د شهرت بام تر رسوله دغه هم دغه شاعری و پغی باندې بدل تملګر استاد سره بلا خبره کړی چې په دې جدید شعری ادب کې چې دغه کم کنټریبیوشن دی د پښتو دا په مدو مدو خلک یاد ساتي روغانه صاحب چې څومره ښه شاعر او دومره زبردست انسان مو ما بلوز په سوشل میډیا باندې د خپل اکاونټ نه پوسټ هم کړو چې ډیر زیات په بد حالت کې خبرې هم نشو کولای خو ما ته دا خبره وکړه چې یار ما ټول عمر د انسانیت لپاره شاعری کړې ده ما سیک هندو بل مذهب والا يهودي سيدي ته نه دي کتلي خو چې کم ځای درد دل انسان دی نو ما دغه غږ پورته کړی دی او بل دا چې یو خبر دا زما سره په هغه حالاتو کې هغه شریکه کړی و چې کم انسان د نور مخلوقات درد نه محسوسوي نو دا انسان نه دی د مثال د کاڼي نو داغه تعلیمات چې دی په شاعرۍ کې کاغی ته منګه ګورو یا داغه منګه د روزمره ژوند کې د خلکو سره ډیلینګ ته ګورو یو ډیر لوی انسان و ډیر لوی انسان و دروغانی صاحب خلا یقینا چې دا خداسي او روایتي خبره جوړه شوې ده چې پلانې مړ شو دا خلا به سو پوره نه کی خدا خبره زه په وسوخ سره کوم چې په شلم صدې او بیا د وشتمې پیړۍ په اولنو دوه درې لسیزو کې چې روغانی صاحب کوم شاعري کړې ده نو یقینا چې په جدید پښتو شعري ادب باندې دا ډېر جوړ سره تي داغه د شخصیت هغه چې څنګه ښه دوست و زما سره د تیرو سلیر شو کالونه ډېر ښه دوستانه تعلقات و دی بل سره تګ را تګ دی بل په غم خادې کې شریکېدل بیا لری لری منګه د بی پروګرامونو له یو ځای تلیو دغه نه ما ډېره زیات از دکړه کړې ده دومره ښه شاعر و چې ما داغه په دویم کتاب زوریدلی احساسات باندې خپل کمنټ ځاسي ورکړی و چې کپرس کا افلاطون د شاعری لوسته یا اوریدلې وې نو هغه بشر تم د خپل تخیلاتي ریاست نه د شاعر د وستو خبره نه وکړي نو ډېر لوی شخصیت او هغه زمونږ د جسمانی تور خو جدا شو خو داغه چې کم تعلیمات دي داغه چې کم مکوره و داغه چې کم فکرونه دي هغه بجوندي دغه نه به زمونږ راتلونکي نسلونه هم استفاده کوي
اتاولا ایډوکیټ د افلاطون د ریاست کتاب حواله ورکړه چې پکې نوموړی ویلیو د هغه په خیالي جمهوریت کې به د شاعر ځای محدود وي هغه به د معبود حمدونه او یا هم د وطن حماسي شعرونه وي تر دې هاخوا ورته هغه نور ځای نشي ورکولی خو عبدالرحیم روغانی ته خلکو په زړونو کې ځای ورکړو د هغه ملګری شاعر سراج الدین سراج وایي روغانی د مظلومې طبقې لپاره شاعري کړې وه
هغه همیشه د مظلومې طبقې شاعري کړې ده دا ظفل اقام چې کوم دی د دې نظام غندنه یې کړې ده دا نظام یې غندلی دی او په خپله شاعرۍ کې د مظلوم خلکو د هغوی دردونه آهونه سندرې کړي دي او قام ته یې مخامخ کړي دي
ته مشال راډیوي مجله اورئ در وخا د عبدالرحیم روغانی یو بل شعر یو وار بیا د هارون بچا په غږ کې درته وړاندې کوم
حغد تن کئی منی حغد تن کئی منی نغ مرا تا گگی گین حغنن سبائے راتا مخکی مخکی کی گین حغنن سبائے راتا مخکی مخکی کی گین اشاری راتا سم اشاری کوی هاگئی اشاری راتا سم اشاری کوی هاگئی اشاری راتا سم اشاری کوی هاگا خندا گانی دی هاگا خندا گانی دی ولا رات خندی گی نن هاگا نن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن هاگا نن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن انتظار دے
شپی دی چی ورونی گی نن آغا نن سبای راتا مخی مخی
د هارون بچا په واس مو د عبدالرحیم روغانی کلام اوریده. روغانی درې زامن او لونه درلوده. د خبرونه په دې برخه کې د عبدالرحیم روغانی د لمسی عرفان خبرې دراورو. هغه د روغانی صاحب د مشرۍ لور زوی دی او خپل نیکه ته ډیر نږدې پاتې شوی دی.
د بابا چې دی خپل درې زامن دی دغه ویلونه دي کنه زما د مور سره او زه د مشرۍ لور زوی یم او منګم بس اولنې نو سې زیم نو لکه زه بابا سره ډیر زیات کلوز ما مال بابا سره ډیر زیات ټیم تیر کړل او بس چې چرته بم تون خاص کر ما ته به زیات تر وی ځکه بابا په ما باندې ډیر زیات مینو.
عرفان وای نیکه عبدالرحیم روغانې پر ژوند مین سړی و وغوی ته تر روستۍ سلګې تسلی ورکوله چې هغه به خشي او په خپل خو به ودرېږي.
بس بابا د اخر ټیم پورې د اخر نه ورځ پورې لکه دیسه خبره نه کړی چې باغې باندې موږ ته تکلیف راورسې وی به زه خبر اوبر يم زه به جوړ شم. بابا خپل اوسله بالکل نه ربه بیلری بس اخر نه ټیم چې شو بس داغې نه بعد هغه چې کله بیهوش شو داغې نه بعد داغه اوسله دغه شو داغې اخر ټیم پورې هغه ډیر غټ جنگي ولړو ډیر زیات لکه بابا زنه شمل چې بابا امر طاقتور انسان په دې دنیا کې بلوي
خودري غچې داسې ونه شول. عرفان خپل نیکه او پښتنو یو لوی شاعر بایلوت. لمسی عرفان وایي پښتنو پر ژوند او مرګ دغه نیکه ته ډېر درناوی ورکړی دی.
او بل دا خبره چې نن چې ما کم صورتحال ولی زه د خلکو ډېر زیات مشکور یم چې دومره خلک راغلل د بابا دومره عزت یې بابا له ورکو دا د بابا اخرنۍ ډولۍ وه بابا له ډېر زیات عزت ورکو.
خبره چې د روغانی صاحب د کورنۍ او قام شوه نو لکه چې مخکې مو یادونه وکړه چې د هغوی مشران ډیر کلونه پخوا د دیر له ډوګداري سوات ته تللي وو نو دغه په مرګ د دیر د روغانیانو یو پلاوی د سیدو شریف ګلکدی ته ورغلی وو او خپل یو شاعر خپلوانې د وښکو په بدرګه کې د خاورو سینې ته له ډیرو ارمانونو سره یو ځای سپارلو. په دغه ډله کې شیرزمان شیر روغانی هم و. هغه مشال لډیو ته ویل
نو منګه د دیر د طرف نه ټول وفد چې راغلی دی د روغانی قام شپاغې کې زمونږ ستر مشر مولانا ګل نصیب خان صاحب سنیټر هم تشریف راوړی وو. د هغه سره زمونږ چې کوم دی پولوی لاجی صاحب چې د روغانی تنظیم هغه صدر دی په دې وخت کې او د هغه سره چې کوم دی نو دغه سینئی مرور چې هغه سیکرټری دی نو ټول قام د طرف نه دا یو وفد راغلی وو دلته تشریف راوړی وو د هغه په دې جنازه کې شریک شو. مونږ دعا کوو چې رب کائناته دی بابالا چې څنګه مقام تا دلته ورکړو دی بابالا چې کوم مقام تا د جبې د لیک په لحاظ سره د اواز په لحاظ سره دلته ورکړو دا مقام ولا په جنت الفردوس کې مرکی.
لای پیدا کړو د حیات په بهانه موت لای پیدا کړو د حیات په بهانه اوس په حیات ګورو اوس په حیات ګورو بخسر زاہد رنگ نڑوی بدلی گی بخسر زاہد رنگ نڑوی بدلی گی زینن زینن میں کدے تا جمعات پر بہار چلی وی دیدنتا مرشد ہسے بہانا شی چلی وی دیدنتا مرشد ہسے بہانا شی اکڑی ملاقات ملاقات پر بہانا بل دینداری لک دان په دام کی کیږي او خری هندوستان د سومنات په بهانه یاچی شیتا زاړ یادونه याची शीता जाड यातुनाय दिसवाला दिसवात
سراج الدین سراج د عبدالرحیم روغانی نږدې ملګری شاعر او داغه سره دومره مینه وه چې خپل شعرونه به ورته په یاد و یاد وي که نه، خو د روغانی هغه ورته ټول په یاد و یاد دي. هغه وایي
یاره جی مرای می غوټه زه اوس وایم چې تاسو سره مې خبرې هم نشم کولی، لکه دومره زما دغه د احساسات دي. موږ ټوله کډه راغلی وو او زما د کور سړی و، زما ورور و، په ما ډېر ګران و، او موږ د لرې لرې پورې یو ځای ګرځېدلی یو. زه به د هغه حالات تر عمره محسوسوم جی. او ډېر ګریټ سړی و، ډېر معصوم سړی و، انتہائی مخلص، مینه ناک او زړسوان دی. ما چې په هغه کې کمې خوبۍ لیدلې دي، د هغه شاعري مې ما سره پرته ده کومه چې په آندا ریکارډ نشته. نو زما سره ډېر د نږدې نه ناستې پاستې شوي دي او ډېر کمې محسوسوم، لکه مشر ورور چې مې وپات شوی یا د کور یو بنده چې مې وپات شوی، دغسې محسوسومه او ډېر زیات خپه یم جی. ډېره مهم
عطا رحمان عطا د سوات د جهانزیب کالج د پښتو څانګې مشر دی. هغه مشال لډي ته ویل روغانی د خپل اسلوب له مخې یو نادره شاعر و، او د هغه د مړینې له وجې چې کومه تشه پیدا شوې هغه به په ډېره ګرانه ډکېږي.
داسې ده چې روغانی صاحب ما مخکې هم دا په ژوند ویلي وو چې هغه د دې دور داسې شاعر دی چې هغه د خپل اسلوب او د خپل موضوعاتو په حواله د هغه په شان شاعر په دې دور کې په پښتو کې نه و. په نورو حوالو به د هغه نه لوی شاعرانه مو، د هغه نه به ډېر لیکلم کړي، خو د هغه موضوعاتي او اسلوبیاتي نوښت چې و دا صرف د هغه پیژنګلو وه. زه خو دا ګڼم چې ډېره موده په پښتو ادب داسې شاعر داسې لیکوال پیدا نه کړی شي. ډېره موده به لګي چې څوک د روغانی غوندې پیدا کیږي او د هغه په رنګ کې خبره کوي او د هغه په شان خبره کوي. بیا دا چې د سواد په حواله باندې هغه د پښتو ادب کې د لری لری پورې د سواد نمائندگی کړې ده، دا د سواد په پښتو ادب کې یو ډېر ژوندی، ډېر متحرک او ډېر توانا آواز و. سواد د هغې نه محروم شو، بڼ د زمرو نه خالی کیږي، نور خلک به پیدا شي. خدا ده چې د روغانی شان به نه وي، بس دغه نن زموږ نه جدا شو. دا پښتو ادب ته، د سواد پښتو ادب ته ډېر لوی زیان دی. الله دې وکړي چې د روغانی شان سه په شان څوک را پیدا شي او د هغه دغه نیمګړی کار په مخه بوسي.
عطا رحمان عطا وایي دا د نورو لیکوالو څېړونکو دنده ده چې د عبدالرحیم روغانی پر فن څېړنې وکړي او د هغه د ادبي سفر هغه دریسې هم پرانیزي چې تر اوسه نه دي پرانیستل شوي.
داسې ده چې د روغانی صاحب په شاعرۍ کې ډېر زیات پرتونه دي، ډېر زیات په هغې کې زاویې دي، په هغې د مختلفو زاویو نه کار کیدای شي. د هغه شعر هم په خپل ځای ډېر دروند دی او ډېرې خبرې پرې کیدای شي. زه وایم چې نوی لیکوال یو یو که د هغه یو یو زاویه روالي، نو دا هم د نوي لیکوال دپاره ډېره لویه خبره ده. بیا د هغه په نثر کې د هغه خپل رنګ دی، لکه څنګه چې د هغه شعر ځانګړی، داسې د هغه نثر هم ځانګړی دی، د هغه اسلوب هم ځانګړی په نثر کې هم دی او د هغه موضوعات هم ځانګړي دي. را روان چې کوم سنجیده لیکوال دي کشران، د دې لپاره د روغانی صاحب په شاعرۍ کې هغه څه دي چې موږ ورته د هغې د ادب د لارې یا د ادبي کیریر د لارې مشال ویلی.
عثمان ولسیار هم په دې نظر دی چې د روغانی په شان شخصیتونه په یو قام کې په پیړیو کې یو ځل نیم پیدا کیږي، نو په کار ده چې حکومت نه یوازې په ژوندنې داسې کسان ونازوي چې له بده مرغه د عبدالرحیم روغانی په قضیه کې داسې نه دي شوي، بلکې د هغوی له مرګ وروسته دې هم د هغوی په نومونو کتابتونونه، سکولونه او پوهنتونونه جوړ کړي.
ظاهره خبره ده چې په یو قوم کې، په یو ژبه کې د دومره لویې پایې یو پیاوړی شاعر او لیکوال او یو دانشور پیدا وي، نو هغه د ریاست او د ریاستي ادارو ذمواري جوړیږي چې هغه ونازي، د هغه په نوم لایبرری جوړ کړي، ایون د هغه د ژوند سره چې کم تړلې د هغه مادي مسلې دي چې هغې ته هم د حل لارې ولټي. د روغانی غونته کې شاعر چې دی دا په صدو باندې چېرته کې سل زر کاله پس په قومونو کې پیدا کیږي، نو باید چې ریاستي ادارې دا تسلیم کړي او د دې قومونو حقونه بیا د قومونو داسې اتلان چې کوم د روغانی غونډې کې وو هغه ونازه او دغه په ویاړ باندې واډونه او دغه کې ونومې دغه په نومونو باندې یونیورسيانه سکولونه جوړ کی چې دا په ټوله دنیا کې کې ناشنا کار نه دی.
همایون مسعود بیا په دې نظر ده چې لوی خلک هیڅ کله نمرې هغوی په فزیکی لحاظ له خلکو جدا شي، خو د خپلو افکارو او د پنځول شو هنرونو له لارې تل د خلکو په زړونو کې موجود وي.
لوی خلک چې دی هغه نمرې هغه شاته وروستو چې دی نو داسې آثار پرې دي، او هغه آثار چې دی نو کومونږ د خوشحال خان خټک نه واخلو د علی خانه پورې او بیا د حمزه شینواري نه واخله د روغانی بابا پورې دا خپل آثارو په وجه باندې دي چې شاته کومه پنګه پاتې کړې ده د هغې په وجه باندې دي همیشه همیشه دوام موندلی دی. ایون دو آغا دا مرگ شده آغا داس خلق نشی خوری کوله.
برهان الدین حسرت د سوات سیمی یو فرهنګي شخصیت هم په دې نظر ده چې د پښتنو نوی کهول باد عبدالرحیم روغانی په شان خواږه مشران هیڅ کله هم نه هیروي او داغوی له مرګ پس به هم داغوی د یاد شمی بلوي.
آغا د بابا خبره وي د روغانی خفه کول څه دومره ګران خونه دي، د روغانی خفه کول څه دومره ګران خونه دي، تته خفشه روغانی غریب خفه خفه دي. بابا نن زمونږ په منځ کې نشته، خداغي ادبی خدمات او داغي انسان دوستی همیشه یوازې د پښتنو نه بلکې د هغه انسانانو چاغي هم په خپلو سینو کې دردمن ژوند لري. تل تر تل به د خغلی ارواخاد روغانی بابا نامه داغي په ژوند کې یاد وي. هغه چې د پښتو ژبې د پاره په نثر کې او په نظم کې کم خدمات کړي دي، یقینا چې هغه د هیرولو نه دي او هغه د نوي کول د پاره یو رڼا ده چې نوي کول کم ګامونه پورته کوي. نو زما سل په سل دا یقین دی او باور دی چې هغه به خامخا د بابا د تعلیماتو نه استفاده کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د پوهانو نظرونه اوریدل چې د عبدالرحیم روغانی د ژوند او شخصیت په اړه کولې، او د خبرې ترې په سواد کې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان ریکارډ کړی وي. موږ لاغه مننه کوو. د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې د روغانی صاحب یوه قطعه او یو غزل تاسو ته وړاندې کوو، او له همدې سره به له تاسو اجازه هم غواړو. قطعه داسې ده: بل ځای کې آزادي که د ژوند هر یو ډګر ته ځي، بل ځای کې آزادي که د ژوند هر یو ډګر ته ځي، خپله د مرضی ده که دننه که بهر ته ځي، او دلته که ایله غوندې د کرخې نه په سنگ شولې، دلته که ایله غوندې د کرخې نه په سنگ شولې، خدای خو به دې معاف کړي خو د خلکو نه به چرته ځي. او غزل یې څه داسې دی: چې ژوند نه و بدرنګ نه و خوشرنګ نه و، بوره ګل او سراغ نه و پتنګ نه و، دا نقشه د زورور کمزوري نه وه، دا جهان د خدای ډیر ارتو تنگ نه و، بادشاه نه و وزیر نه و دربار نه و، گدا نه و ملنګ نه و قلنګ نه و، محل نه و او زړې جونګړې نه وې، تصور د جانګړ کټ او پالنګ نه و، سکھ هندو آتش پرس یهودی نه و، د شیا سنی اسلام او فرنګ نه و، زمکه ستوري لمر سپوږمۍ و روغانیه، څخه وختو چې هر څه خو جنگ نه و.